شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو ز اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. تایر روشن سره په دې خپرونه کې په تخنیکی برخه کې ملتیا کوي او صالح محمد صالح را سره د خبرونو برخه پر مخ بیایي. دا د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه ده او د سر موضوع په کې دا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابره شوې خو دوی به فعالیت کوي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا د ولسمشر د پریکړه رد کړه چې د دې محکمې پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 650 زیاتې تازه مثبتې پیښې ثبت کړي. امریکا ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور سو د ډونالډ ټرمپ پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. په بیان کې د محکمې ویلي چې د ټرمپ اقدام د منلو وړ نه دی او دا د آی سی سی په قضایي چارو کې د مداخلې معنا لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بوریل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشر ټرمپ د پنځمې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 650 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23546 او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3928 ته ورسېد. وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا وایرس دو د مخنیوي لپاره دي له یو بل څخه لږ تر لږه یو متر فاصله وساتي، لاسونه په ور ور په صابون پریمینځي او په میکروب ضد مایع ولړي. خوست ولایت د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیایي توکو یو بسته ورسېده. د روغتیایي چارواکو په حواله له دغو موادو څخه به د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د کورونا وایرس تر 6500 ناروغانو ورڅخه ګټه واخلي. د خوست روغتیا رئیس حبیب شاه انصاري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د دبليو ټول په خوست ولایت ته دیار لسکیټه چې یو کیټ د 1500 کسانو لپاره د تداوی ظرفیت لري. هغه هم د بیړنیو پیښو لپاره رسیدلی دي چې انشاءالله پلان له مخې به د ناروغانو لپاره ترې استفاده وشي.
د خوست چارواکي وایي په دغو موادو کې بیچونه، روجایی، د سیرمو لپاره سینټیزونه، دغه راز بالښتونه او سپنجونه شامل دي. په اورزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي موسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلولو لخوا وژل شوی دی. د ان سی سي موسسې مسؤول محمد اکبر اخونزاده نن جمعه ازادي راډیو ته ویل د عزت الله په نامه کارکوونکی تیره شپه په خاص اورزګان ولسوالۍ کې وژل شوی. د اخونزاده په وینا دغه کس پر بېوزلو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لپاره په سروې او توزیع بوخت وو.
تاس روزګان د ششپر په کلی کې د امیري روغتون کې یو وتاک نیولی وو. هغه وتاک کې چې د خپل روزانه ژوند یې پکې کوي، د شپې د ورځې پکې اوسېدله، هغه وتاک مشته شوي دي.
د ان سی سی موسسې مسؤول وایي وژل سوی کارکوونکی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکی وو. د دې پیښې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوی مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې بحث وکړ. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالوېش نه دی اعلان سوی، خو دومره ویل شوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې عراق څخه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو او د دفاع وزیر د ورستۍ مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تورپوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارک ایسپر پرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوې دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15مه تور پوستې جورج فلوید د یو سپین پوستې پولیس په توقیف کې ایستا ورکړه. دغه پولیس ته باندې 8 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و او بالاخره فلوید ایستا ورکړه. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یونګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سن ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړې چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړۍ کتنې د دویم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. ټرمپ او کیم د 2013 میلادي کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو، خو په دې کتنه کې لا ټیمي وسلو د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه لږ پرمختګ شوی و. بیا دواړو مشرانو د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې سره وکتل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د خصوصي کلینیکونو یا روغتونونو لپاره داسې یوه کړنلاره چې د کرونا ناروغانو سره څنګه تعامل وکړي تر اوسه نه ده ترتیب شوې، خو بیا هم دوی کولی شي چې په دې برخه کې فعالیت وکړي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په بېساري ډول د کرونا ناروغان زیات شوي دي او ګڼې خصوصي روغتونونو ته مراجعه کوي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې دا بشری حقوقو کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفاتو یا مرګ شوبلې په ډیریدو اندېښنه کوي. په افغانستان کې د جګړې د نوو څپو سره په دې هیواد کې د ملکی مرګ شوبلې اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې موضوع یو تفصیلي ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. که تر پایه را سره وي د اونۍ بحث او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم خبرو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غواکې. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابر شوې، خو دوی به فعالیت کوي. د دې وزارت د عامه اړیکو مشر سعید الدین جامی ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا پریکړه ځکه کړې چې حالات بیړني دي او دا وایرس د هر افغان کور ته ورغلی، خو د خصوصي روغتونونو ځینې مشان وایي که څه هم وسنا وخت دی، خو دوی به بیا هم په دې برخه کې همکاري او فعالیت کوي او بشپړ چمتووالی لري. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده. هم دا اوس د کابل څخه را سره په تماس کې ده. فیروزه جان، خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل بل تاسو وورو.
ډیر زیاته مننه. سلامونه هم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایروس له امله روغتیایي وضعیت بیړنۍ بولي او وایي چې خصوصي سکتور دی دغه وزن کې ویروس د کنټرول په برخه کې ورسره لاس په کار شي. دغه وزارت د عامه اړیکو مشر سعید الدین جامی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر دې دمه د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه تګلاره مشخصه شوې نه ده، خو د خصوصي روغتونونو همکارۍ ته جدي هم اړتیا ده.
وزارت صحت عامه وزیر صاحب اجازه داد به تمام سکتور خصوصی که اینا میتونن تداوی کنن مریضای کووید 19 و تشخیص بدن، یعنی به این منظور که وقتی یک مریض میه علائم و اعراض داره او را تحت مداوا قرار بدن، چون مریضای کرونا را شفاخانه‌های خصوصی به عناوین مختلف مثل مریضه و اینا تداوی میکردن ولی در واقع کرونا بود، ولی حال دستشان باز شد که همکاری کنن چون وضعیت اضطراری هست.
ښاغلی جامع وایي دا چې دغو خصوصي روغتونونو ته څنګه امکانات په واک کې ورکول سي دا هم روغتیا وزارت رهبري پرې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا ویروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عام روغتیا وزارت یې فعالیتونه ځنډولي وه، چې د دې شمېره یو هم په کابل کې د سیټي لابراتوار په نوم او بل د امریک کمپلیکس په نوم خصوصي روغتونونه وه. اوس چې دوی ته د فعالیت اجازه سوې، د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې البته دوی ادعا کوي چې د عام روغتیا وزارت دا موضوع انحصار کړی وه او وایي چې که څه هم اوس ناوخته ده خو د کرونا ویروس د مبارزې او تشخیص په برخه کې لازمې همکارۍ ته چمتو دي.
وزارت صحت می خوبوس خصوصی سکتور تا ټول خصوصی سکتور ته چې سپا افغانستان کې اجازه ورکړي ده، مګم د فارسی یو ضرب المثل ده وای کارت به استوغان رسیده، نو اوس هم وخت دی بیا به موږ اوګه په اوګه د خصوصی سکتور او دولتي سکتور چې کوم ده اوګه په اوګه به کار کوو تر څو چې دې مهلک مرض په مهار کولو کې کوشش وکړو. او دا به نه وایي دا دولتي ده او دا شخصي ده، موږ مخکې هم مشورې ورکړي وزارت صحت عامې ته چې تاسو خصوصي او دولتي سکتور په نظر کې مناسب مرض یو مرض ده، کرونا یو کرونا ده، مریض ته دا نه ده مهمه چې دا دولتي ده او شخصي ده. هغه
ښاغلی احمدزی وایي یوه اندازه تشخیصیه کیټونه یې راوارد کړي او نور به نږدې ورځو کې راوړي، چې په خبره یې د کووید 19 ناروغانو د بسترې کولو لپاره یې واردونه هم جلا کړي دي. دا چې ولې تر دې دمه دغه خصوصي سکتور ته د کرونا ویروس په برخه کې د فعالیت اجازه نه کېده، د عامې روغتیا وزارت یو پخواني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وړاندې هم په دې اړه په کابینه کې بحث سوی وو او د کووید 19 ناروغانو د تشخیص لپاره د کیټونو له کمښت سره مخ وو او نور روغتیايي امکانات هم په واک کې دوی نه درلودل، نو ځکه یې خصوصي روغتونونو ته اجازه نه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,595 په کرونا د مشکوکو کسانو سامپلونه ټیسټ شوي، چې له دې شمېره 655 کسان مثبت تایید شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پیښې 2,545 ته ورسېدي. بلې انسه
ډیر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، له کابل څخه زموږ د همکاري فیروزی عزیزی په ریپورت کې مو واوریدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم تر اوسه پورې د خصوصي کلینیکونو او روغتونونو لپاره د کرونا د درملنې په برخه کې کومه کړنلاره نه ده ترتیب شوې، خو دوی وایي چې د کلینیکونه او روغتونونه چې په خصوصي بڼه کار کوي کولی شي چې د ناروغانو درملنه او تشخیص وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې خصوصي روغتونونه د درملنې او تشخیص نه منع کړي وو. وروسته په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو څرګندونو چې د اټلانټیک شورا په یوه آنلاین غونډه کې د سولې په تړاو وکړه ویل چې د سولې لپاره هڅې په سم لوري روانې دي، او همدارنګه ویل چې د طالبانو 15,000 بندیان به ټول خوشی شي، د پوینا 3,000 خوشی شي او د 2,000 د نورو د خوشی کولو په اړه هم ډیر زر اعلان وشي. په دې باندې به وروسته خبرې کوو، خو تر هغه مخکې د کرونا وایرس په تړاو یو بل موضوع راخلو. په اروزګان کې سیمایز سندرغاړي وایي کرونا وایرس سرکړي چې د موسیقۍ علي وپلوري. دغه سندرغاړي وایي کرونا یې کاروبار په ټپه درولی او وسل شوي چې د خپل ګیډو د مړولو لپاره آن د موسیقۍ وسایل خرڅ کړي. دوی له حکومت غواړي چې باید لاسنیوی وکړي. په دې اړه نور حال د ترین کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې.
د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او هلمند کې محلي موسیقي ده. دغه موسیقي تر غربي موسیقيو په دغه ولایتونو کې ډیر زیات مینوال لري او خلک یې زیات خوښوي. په روزګان ولایت کې د کورونا ویروس د نورو کاروبارونو ترڅنګ د دې سیمې د هنرمندانو کارونه هم په ټپه درولې دي. هنرمندان او سندرغاړي وایي د بیکاري له امله اړ سوي چې د خپلو ګیډو د مړولو په هدف د موسیقي آلې وپلوري او نورو کاروبارونو ته مخه کړي او یا هم له دې سیمې کډه وکړي. شاعر او محلی سندرغاړي جیلانی وصال یو له هغه سندرغاړو څخه دی چې تل په خپلو شعرونو او سندرو باندې د خلکو د خوښیو محفلونه رنګین او شایسته کړي دي. دی اوس د کمزوري اقتصاد له کبله اړ سوی چې دا سیمه پرېږدي او ګاونډي ولایت کندهار ته کډه سي.
نو موږ خدمت وکړي وکړي بالاخره نتیجه یې ورنه کړله. اخري انجام یې دغه سونو چې د ډېر کمزوري اقتصاد سره مخ شولو. حتی تر دغه اندازې رالو هغه سامانونه خو مو ټول ومو پلورل. نو اوس دی رالو کندهار ته غواړو چې رباب وي او نغمه وي پښتانه وي او حجره وي جوړنه وي هنګامه وي.
جیلانی وصال پر دولت نیوکه کوي چې د دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او نه یې هم د دوی غږ اورېدلې دي. محمد سلیم اورزګانی یو بل د هغه محلي سندرغاړو څخه دی چې له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې سندرې وایي او د همدې لارې د ټولنې لپاره خدمت کوي او د غراز د خپل کورنۍ لپاره یو غول ډوډۍ هم پیدا کوي. د پورزګان کیلومړنۍ کاسو چې محلي سندرو ویلو ته مخه کړه او ترننې خلک خوشاله ساتلي. په خو به دا مهال خلکو خپلو ودونو او د خوښیو نورو محفلونو ته دعوتول خو له تیرو درې میاشت راهیسې کله چې دغه کرونا ویروس راغلی هیڅوک ورته دعوت نه ورکوي.
بازار کې مې کوټه نیولې ده دفتر چې بیا وسایل هغه لته پراته دي خو بیخي دا کرونا خطر دي هغه زه ده خو درسره مو پخوا دا وخت زه بیخي ادغو دي بیخي وتلمه د وطن ته تلم به دا پروګرامو ته به تلمه قمانداني ولایت ته یا میدان ته یا کوزو ودو ته اوس بیخي درسره نشته. نو
اورزګان چې یوازې درې محلي سندرغاړي لري د کرونا ویروس له امله اړ سوي چې د خپلې موسیقي آلې وپلوري. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې سندرغاړو ته په ښه نظر نه ګوري او په دغه ولایت کې ډیر کم خلک دغه هنر ته زړه ښه کوي او که بیا هم دې پن ته راځي نو د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دغه محلي سندرغاړي وایي که بیا هم دولت ورسره همکاري وکړي نو دوی چمتو دي چې بیرته سندرو ویلو ته راسي. اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې محلي سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس احمد زلاند ازادي راډیو ته داسې وویل
زما باندې د رجستر او ثبت ونه لري تر هغه پورې هغه د قانوني لارې څخه د دوی سره همکاري او ملاتړ یې نشي کېدلی. چې زموږ یوه هڅه به دا وي چې د اورزګان محلي سندرغاړي راجستر او ثبت کو تر څو پورې دوی هغه د قانوني مرستو څخه برخمن شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت یو شمیر محلي سندرغاړو شکایت کړی و چې دولت ورسره هیڅ همکاري نه کوي او نه یې هم غږ اوري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم د افغانستان په تړاو لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ مسایل راخلو. د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاري وساتي. دا خبره دواړو خواوو پرون د جون په 11مه په یو ګډ بیان کې کړي. عراق او امریکا دا بیان تر ستراتیژیکو خبرو اترو تر هغې وروسته وکړ چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال په عراق کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د عراق د پارلمان غړو غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دې له دې هېواده ووسي. فرشته جلال زئی موضوع تعقیب کړې ده. هم دا اوس راسره په تماس کې ده. فرشته جان، ستړي مشي خبرونې ته. د عراق او امریکا په ګډ بیان کې نور جزئیات څه دي؟
انصر سلام. عراقي او امریکایي لوري په دې اړه پرون ستراتیژیک ډیالوګ درلود، ستراتیژیک خبرې کړې په دې ټلیفوني کانفرنس کې. د خبرو لپاره د عراق لوري د هغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عبدالکریم هاشم مصطفی او د امریکا لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډیوید هیل برخه درلوده. د امریکا او عراق لخوا په ګډه اعلامیه کې لیکل شوی چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه دې ته په پام کې شوی چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ګواښ د لمنځولو لپاره ډیر زیات پرمختګ شوی دی. په بیان کې کتاب ډیر جزئیات لکه شمیرې نه دی ورکړ شوی، خو پکې لیکل شوی چې دا کار به پر روانو میاشتو کې وشي. په عراق کې د باقي ځواکونو د موقف په اړه په بیان کې لیکل شوی چې عراق او امریکا به د پښتنې ته هغه وخت ځواب پیدا کوي چې دواړه هیوادونه د مهمو ګټو لپاره د دواړو خزو امنیتي پریکړو پر پراختیا تمرکز پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو هم دا ټینګار کړی چې په عراق کې د دوامداري پوځي اډې د جوړولو په لټه کې نه دی. په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي چې د هغو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوی تیار دي چې د امریکا په تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې به په عراق او سیمه کې د داعش پر ضد مبارزه کوي. لکه څنګه چې تا په اټدا کې وویل، د عراق په پارلمان کې د روان میلادي کال په پیل کې رای واخیستل شو. البته کله چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو، او د عراق د پارلمان په دغه راګیري کې غوښتنه وشوه چې امریکایي ځواکونه دي له عراق ووځي. د عراق دولتي خبري اژانس د هغه هېواد د صدر اعظم په حواله لیکلي چې امریکایي لوري په پرونی ستراتیژیک ډیالوګ کې د عراق د پارلمان د پریکړې ته اهتمام کړی دی.
دا راته وایي چې په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر سخت اقتصادي فشار لاندې نړۍ ده. په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بایو ټیټوالي د عراق اقتصاد ته یو بله ضربه ورکړي. نو د عراقي او امریکایي ډیپلوماټانو په پرونیو خبرو کې د عراق پر اقتصادي وضعیت هم بحث شوی کنه؟ کلن جواب راکړه.
او انسر تاته معلومه ده، اوریدونکو ته معلومه ده چې عراق اقتصادي اتکاله لپاره ډېر د تیلو پر خرڅولو ولاړ دی. نو د پرونیو خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو عراق ته ویلي چې د اقتصادي چارو د سلاکارانو په ورکولو به مرسته ورسره وکړي چې په عراق کې کوم اقتصادي اصلاحات چې ډیره زیاته اړتیا ورته ده هغه راسي، او د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو ملاتړ هم ورته راغونډ کړي. دواړو خواوو منلي چې په عراق کې د کورونا ویروس د خپرېدو او د تیلو د نرخ ټیټېدو هغه هیواد ته زیات اقتصادي فشار لاندې کړی، او په اقتصادي چارو کې بنیادی اصلاحاتو ته اړتیا لري.
کو ډیره زیاته مننه کو فرشته جلالزی له تاسو نه. دوستانو، فرشته جلالزی و چې تریوا موریدل د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاري وساتي. دا د آزادۍ رادیو ده.
آزادۍ رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د 2000 نور طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه شوې. طالبان وایي کې 15000 بندیان خوشی کېدل بشپړ شي په یو اونۍ کې. د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. پرون ولسمشر اشرف غني د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې وویل تر اوسه 3000 نه زیات طالب بندیان خوشی کړي او د 2000 نور د خوشی کېدو پریکړه یې هم کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل د بین الافغاني خبرو پایل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوې دي.
د سیاسي چارو شنون کې حکمت حسن را سره د اوس د تلیفون په تماس کې دی. له د سره په سولې د سولې په برخه کې په ورستیو پرمختګونو په ځانګړي توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په ورستیو سرګندونو غږیږو. ښاغلی حسن، د تاسو فکر باندې داسې چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 2000 نور بندیانم خوشی کوو، طالبان وایي کټول بندیان خوشی وونه کې خبرو ته چمتو دي، او زلمی خلیلزاد هم خوشبین ښکاري، فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خندونه هوار شوي دي او موږ بین الافغاني خبرو ته نږدې یو؟
سلامونه تاسو او ګران اوریدونکو ته. بالکل لکه تاسو چې وویل، هغه د سولې بین الافغاني خبرو دپاره چې کوم پېشرتونه طالبانو ایښي وو، هغه او یا په د خلیلزاد سره د امریکا سره کومه توافقنامه کې ذکر راغلی و، هغه شرطونو نه یو شرط دا د 5000 بندیانو خوشي کول و، چې دا تقریبا تر اوسه پورې 3000 بندیان خوشي شوي او 2000 هم په راتلونکي یوه اونۍ کې یا تر دې کم وخت کې کېدای شي چې خوشي شي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. پرون ولسمشر د امریکا د سولې انسټیټیوټ سره د افغانستان او د خپل وسنی حکومت لوري وړاندې کړ، هغه وویل چې افغانستان ښځې او نارینه دای غواړي چې له شرایطو او حالاتو نه د ګټې اخیستنې وړ وګرځوي او د دوی لپاره یو ګډ راتلونکی ولري. هغه دغه لیدلوري ته څلور پنځه موخې هم بیان کړې چې سوله باید راشي، افغانستان په یو څلور لارې باندې بدل شي، ادارې قوي شي، انسټیټیوشنز قوي شي، سرمایه ګذاري او بانکي پانګې ته وده ورکړل شي، او ورسره په څنګ کې کورونا سره مبارزه وشي. هغه یو مهم خبرې ته هم اشاره وکړه چې ویل چې دای به د ډاکټر نجیب الله د افغانستان تیر ولسمشر فقید ولسمشر دغه اشتباهات تکرار نکړي.
ښاغلی حسن، زغواړم له تاسو وپوښتم چې فکر کوي چې ولسمشر خو له پوخانه پر سوله ټینګار کوه، فکر کوي چې وس طالبان منطقه سیمه او د حالات دې ته رسیدلی چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
او بالکل د طالبانو هغه کوم پې شرطونه چې وو هغه تقریبا ټول په پوره کېدو باندې دي، او نور د هغوی دپاره هېڅ داسې یو دلیل نشته چې هغوی د بین الافغاني مذاکرات رد کړي او یا ناوخته کړي.
دا راته وایي چې د پاکستان د لوی درستیز سره لیدنې ته هم پرون ولسمشر اشرف غنی اشاره وکړه، ویل چې هغه د یو ډیموکرات او اساسي قانون لرونکي افغانستان ملاتړ وکړ او همدارنګه د نه مداخلې په خبره او په نورو مسلو ورسره توافق وکړ. د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په سفر کې هم فکر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم قدم او کومې مهمې پریکړې شوي؟
بالکل، د افغانستان په سوله کې له طالب سره په سوله کې د پاکستان رول ډیر برجسته او ښکلی دی، او په دې باندې د پخوانه ټول سره موافق دی، امریکایان، افغان حکومت او ټول افغانستان ولس په دې باندې پوهیږي چې پاکستان رول دلته ډیر برجسته دی. که هغوی په رښتیا سره هم وغواړي چې افغانستان کې سوله راشي، نو هغوی ډیر مهم رول او لوبولی شي په دې برخه کې. ولسمشر دا ځل د پاکستان د لوی درستیز د سفر نه او دلته د خبرو او هغه نه ډیر خوشاله بریښي. دا نه معلومیږي چې د ننه په خبرو کې په کومو برخو باندې توافقات سره شوي، خو داسې ښکاري چې امریکایان او خصوصا ټرمپ اداره هغه غواړي چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د افغان سولې خبره یو طرفه کړي.
ښاغلی حسن، یوه بله پوښتنه تاسو ته ورته مخکې اشاره وکړو بخې چې موږ وخت پر راکمېدو دی، یوه بله پوښتنه هغه ده چې تاسو د هغه د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په اړه د ولسمشر غنی څرګندونو ته اشاره وکړه، کله چې له ولسمشر نه د موقت حکومت یا د په اړه وپوښتل شول، د دې خبرې نه موخه څه وه؟
ا زما غږ درځي؟
وو مهرباني وکړي.
ها بالکل، د ډاکټر نجیب الله د اشتباهات په اړه مختلف خلکو لیکنې هم کړي، کتابونه هم پرې لیکل شوي. فقیر محمد ودان هم په دې باندې یو کتاب لیکلی. ډاکټر صاحب نجیب چې کوم اشتباهات وکړل هغې ته زه په لاندې توګه اشاره کوم. هلته سیاسي اختلافات ډېر زیات وو د هغه په حکومت په دوران کې، خصوصا د لومړي وزیر سره، سید سلطان علي کشمن سره، همدارنګه جنرال دوستم سره اختلافات پیدا شول په شمال کې، او ځینې جنرالان وغیرہ حاضر شول. په ټوله کې یو سیاسي اجماع نه و موجوده دې ته.